السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم د افغانستان 2020 دوه ورځې لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار باندې پیل شو دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس په پرانستون کې وینا کوي ول سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي ل شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي راپورونه وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې ده بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي ول چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب ده
While meeting on the sidelines of the Afghanistan conference
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې لنډیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامدار مشارکتي او مهمه غونډه ده تر پایدار سولې جوړونې پرته بل کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي سولې اوس وخت په اساسي توګه لسیمیزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدل شوې ده
خاغلی اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د مرکزي پلاو ترمنځ له شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه پټه په درېدلې ښکاري د افغانستان سره د جنیوا په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي او د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په انلاین بڼه ګډون کړی تر 2040 کال پورې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا د کانفرنس ته مجازي وینا وکړي د یو بل خبر لمخه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي ګراندی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده ګراندی دغه راز خبرداری ورکړ چې په هره برخه کې هڅې ناکام شي نو په لویه پیمانه د خلکو د بې ځایه کېدو په ګډون د دې هیواد لپاره ورانوونکي نتیجې ولري هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د یو بل خبر له مخې د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګېږي پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي چې د جنیوا کانفرنس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابر شي چې پراخ ازادي ولري او لخي خوونې او روغتیاي خدماتو برخمن شي ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پاتره سیدو لپاره د سولې رواني خبرې باید د دې لامل نشي چې نړیوال د افغانستان د تر ټولو ډیرو ځانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د وسولې ځواک قانون ته په درنوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلې چې دا هیواد لوسته او سالم نفوس ولري خبرونه له ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی کړی او ویلي دی چې یوازې تیر 2019 کال 940 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 نور ټپیان شوي دي یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې 30 دي د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمن مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 5909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې 30 ماشومان دي د اسرائیل د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلی دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړی چې نتنیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسف کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل یو شمیر نورو رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. د نتنیاهو دفتر او په بیت المقدس کې د امریکا سفارت تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څرګندونې نه دي کړې. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یو صدر اعظم لومړنی سفر وي. د دغې کتنې په اړه خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اسرائیل په خلیج کې د سعودي عربستان له دوو متحدینو متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقې کړې دي. تر ډېره د ایران په اړه اندېښنې له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې منځګړیتوب کړی محور جوړوي. او ټاکل شوی چې چین سبا یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. د چانګ 15 په نوم دغه بیسپرلۍ بیړۍ به د چین د وین چانګ له فضایي اډې وتوغول شي او د سپوږمۍ پر سطح له راکوزېدو وروسته به د ځمکې د ورځو په حساب 14 ورځې تیرې کړي. دغه بیړۍ به چې چین یې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته استوي بیرته ځمکې ته دغې سیارې ډبرې او خاورې له ځان سره راوړي چې هغه به له ساینسپوهانو سره د سپوږمۍ د پیدایښت او جوړښت په اړه په لاپوهاوي کې مرسته وکړي. سپوږمۍ ته د لومړي ځل لپاره د امریکا فضایی سازمان ناسا په 1998 کال کې د پولیو فضایی بیړۍ په ذریعه لومړنی انسان استولی و.
نوری اسنوری و خبرونه اویل کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د افغانستان 2000 جنیوا کانفرنس نن پیل شو. په دغه پروګرام کې موږ غواړو مطالب په همدې مسله باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په دې اړه وویل:
Peace today is firmly established as a top policy goal of the Afghanistan's partnership.
سوله په اساسي توګه له سیمه ایزو نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یو مهمه تګلاره بدله شوې ده. د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثر ویناوالو د سولې په پروسه کې د خزو په مشارکت باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د خزو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالو وغوښتل چې له افغان خزو سره مرسته وکړي.
We, the women of Afghanistan, would like the international community to back us up.
په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم که وخت او چانس درکړو چې د جنیوا د کانفرنس خپلې تمې له موږ سره شریکې کړي. ازادي راډیو ته غوګست بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان 2000 دورزینه لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار پیل شو. د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشرې مانی ویلي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري جلب کړي. اجمل اند د جنیوا د 2000 کانفرنس بهیر تر دې د متعقیب کړي او مهم مسایل را سره شریکوي. مهرباني
ډیر زیات هم مننه. په جنیوا کې نننې کانفرنس چې اصلا سبا ته د لوی غونډې یو تمهیدی غونډه ده چې خپل دوی د غننې غونډې د کانفرنس جوړونکو څنګزنې غونډې بللې. په لومړنی فایل کې په افغانستان کې د وی تلپاتې سولې په اړه باندې بحث وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د اروپایي ټولنې د کړکیچ د تنظیم له کمشنر سره یو ځای د غونډې کوربتوب هم کوو دغه برخه په خپلو خبرو پرانیسته. هغه په افغانستان کې د سولې په برخه کې په کښو هڅو باندې خبرې وکړي، په ځانګړې توګه له هغه راوروسته چې د تیرې فبروري په میاشت کې امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. خغلی اتمر د سولې په برخه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یو بنسټ وباله چې له هغې راوروسته یې د خپل دولت هڅې یادې کړي. له امریکا، اروپایي ټولنې، قطر، پاکستان او یو شمېر هیوادونو نومونه یاد کړل چې مننه ترې وکړه چې د ده په وینا بین الافغاني خبرو پایلې ممکن کړ، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان د پرله پسې ژمنو سربیره هم تر اوسه پورې هغه څه چې د ده په وینا د باثباته سولې لپاره ضرور دي د اور کم او تاوتریخوالي راکمولو موضوع ته نه دی رسیدلی او په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. هغه همدارنګه د سولې په برخه کې پخوانیو ناکامو هڅو ته اشاره وکړله چې د ده په وینا کله چې ناکامې شوي دي وروسته ترې ناورینونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د راتلونکي یو تصور هغه داسې وړاندې کړ:
of a unified, independent, sovereign and democratic Afghanistan.
متحد، آزاد، خپلواک او دیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهره سولې او ثبات ته ګواښ وي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي، بلکې پیاوړی یې کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي.
خغلی اتمر ویل د دې بریا او ارزښتونو مهمې بشري حقونو، د ښځو حقونو، د قانون حاکمیت او ښې حکومتولۍ ته د دولت او د افغان ټولنې ژمنتیا ده. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي مشر عباس وبخي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي مشر خغلی ستانکزی هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه شته ننګونې یادې کړې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه د سولې په اړه خبرې وکړې. د هغه په وینا راتلونکې لاره ستونزمنه ده.
Talking with Taliban under the current complicated environment at national regional
دوی په ملي سیمه ایزه نړیواله کچا په وسنوی پیچلو شرایطو کې له طالبانو سره خبرې په داسې وخت کې چې موږ د بیلابیلو ترهګرو شبکو له خوا له ګواښونو سره مخ یو، سخت دریځ خبريږي، بی باوري زیاتیږي او د کرونا وبا اغیزو هم نړۍ په سر اخیستي. همدارنګه د طالبانو لنډ فکری هغه څه دي چې لارې ستونزمنه کړې ده. په دې کانفرنس کې ستانکزی صاحب په عمومي توګه افغان چارواکو هڅه وکړه چې خپلې بریاوې شریکې کړي او له نړیوالې ټولنې نه د طالبانو سره د یوې داسې سولې په برخه کې ملاتړ وغواړي چې د دوی په وینا هغه بریاوې چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې لرلې هغه وساتل شي. په کانفرنس کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزیر سید سادات منصور نادری وغږېده. همدارنګه د بهرنیو په استازیتوب یا د نړیوالې ټولنې په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې خبرې وکړلې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وغږېده. همدارنګه یو شمېر نور بهرني چارواکي هم په کانفرنس کې وو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار وکړ.
مننه کوم په دې رابطه به بیا بشپړ راپور ولرو. اجملاندو د جنیوا د کانفرنس تر دې دمه بهیر په اړه باندې له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
لکه څنګه مو چې په تیر راپور کې واوریدل، د جنیوا د کانفرنس د لومړۍ ورځې ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا چې کومو ښځو د افغانستان په استازیتوب دغه کانفرنس ته خبرې کړي دي، اجمل تورمانی بشپړ جزئیات راکوي.
د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی په ټوله کې د ښځو د حقونو په تندیتوب خبرې وکړې. وی ویل چې روان تاوتریخوالی به ښځې له خپلې مبارزې په شان کړي او دغه شان به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سادات نادری د سولې په برخه کې د افغان میرمنو په رول ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی مخامخ له طالبانو سره ناس او خپل حقونه ګټي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسینې صافی هم په تیرو 16 کلونو کې د افغان خزو د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا لاسته راوړنې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مشترک لاسته راوړنې دي او باید په ګډه ترې ملاتړ وشي.
وی د وومن اف افغانستان اسس
موږ افغان ښځې د خپل هیواد، سیمې او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځان بسیاینې محلي نوښتونه څیړو، پلانوو او عملي کوو. له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په قطر کې د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی غړي فوزي کوفي هم د کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. وی ویل دوی په دغه خبرو کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. غړي کوفي هم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب او د تیر شلو کلونو په لاسترونو ټینګار وکړ. غړي کوفي وړاندې وویل
طالبان ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې لیدلوری بدل شوی دی، که څه هم دوی نه دي حاضر شوي چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړې وروسته د یوې جوړې شوې خونې په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر د سولې پروسه کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. وی ویل چې د خلکو او قربانیانو غوښتنې باید د باسونو برخه وي. د کانفرنس یو شمېر نور ګډونوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د سولې په برخه کې د دوی پر رول ټینګار وکړ چې بشپړ جزئیات په د ازادۍ رادیو په روانو خبرونو کې شریک شي.
اجمل تورمانو له کابل له موږ سره د جنیوا د کانفرنس د لومړۍ ورځې د ځینو مهمو برخو خبرې شریکې کړې. دا چې د کانفرنس اکثرو ګډونوالو د ښځو د حقونو په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
د افغانستان دوه درو شلم جنیوا کانفرنس نن په جنیوا کې پیل شوی دی. نن د اصلي ورځې یو حاشیهي بحث دی، خو پکې مهمې خبرې شوې دي. لاغې ډلې د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې ټینګار شوی دی. دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي دي چې اوس وخت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات د راتلو مسله تر نورو ټولو مسایلو ډیره مهمه ده. همدارس په دغه کانفرنس کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب وبم ټینګار شوې ده. د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې همداشي به د سیاسي چارو له کارپو خاغلی اجمل سهیل سره خبرې کوو. سهیل صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست سره خبرې کوي. تر نورو کلونو اوسنی شرایط متفاوته دي په افغانستان کې. نړیوال به څومره لیواله وي چې له افغان حکومت سره مرستې وکړي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم چې هغه څه چې متفاوته ده، البته زه داسې کره او راغنده یعنی تفاوت په دې کانفرنسونو کې نه وینم، ځکه چې هغه کوم کانفرنسونه چې په بن کې شوي وو، بیا دغه نه وروسته په توکیو کې وشو، همدارنګ په لندن کې وشو، همیشه دې کانفرنسونو کې پر تعهداتو باندې خبرې شوې دي، دوه اړخیزه تعهداتو باندې خبرې شوې دي چې باید کوم کارونه د افغانستان حکومت او کوم کارونه د نړیواله ټولنه وکړي. ولله بعد امرګه دا نتایج او دا پایلې ښیي چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژمنتیاو کې تر اخره پورې پاتې راغلي همدارنګ فرزند د افغانستان حکومت باندې پاتې راغلي. ولې یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس د حتی زیاته په اساس پړاو په ترسیدلې ده، د امریکایي ځواکونه د افغانستان د تلو په حال کې، نړیواله ټولنه همدارنګه فرزند د ناتو ځواکونه د افغانستان د تلو په حال کې دي، نو په داسې شرایطو کې چې یو بیا د افغانستان سره یو نوی تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا د کمیشن چې د افغانستان دولت د خوانه کې یو یا کمیشن چې د نړیوال ټولنې د خوانه کې دا به ورسره نتایج خو یو فیصله وخت یو چې څومره دوه اړخونه د متحد پاتې کول. مهمه مسله په دې کې دا چې bale چې فرضاً په دې باندې باید ټینګار وشي چې د افغانستان د سولې ثبات مسله ده، د افغانستان د سعادت مسله ده، فرضاً دا رنګه د هغه تعهدات چې په 2014 کال کې شي وو، او تقریبا کزه اشتباه ونه کومه شاوخوا 15 میلیارد ډالر د افغانستان د ترقی او د پربختي کارون بخره ژمن شي وو د غرب جاج واخیست چې ترکم هله پورې هغه په نظر کې نیول شي. د دې نه په څنګه مهم مسله ته په افغانستان کې د اصلاحاتو ده چې امن لريواله ټولنه او تسترګي پلار ده هم د
افغانستان. دا به زه وپوښتم ښاغلی سهیل, په دغه کانفرنس کې تر ډیره پورې بشرپالې ډلې د ښځو د حقونو مدافعین دغه مسله ډیره راتوده شوې ده چې باید د ښځو حقونه د ښځو راتلونکي خوندي وي او که نړیوال مرسته کوي دغه دی تقریبا داسې یو شرط غواړي دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي. څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاسته راوړنې لري چې په مټ به نړیوال همکاري تر وهڅوي؟
زه یو څه نورم تاسو ته عرض وکړم, دا چې خپله فرضنده په المان کې ژوند کوم او دلته د کوم حلقات چې موږ سره تماس کې یو هغوی هم اته دې ته فکر کوو که چېرته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې باید د افغانستان سره مرستې جاري وساتلی شي. ولې مرستې د شرایطو پر اساس باندې وشي چې یو دغه شرایط نه دا و چې دغه نولس کلن لاسته راوړنې چې په افغانستان کې هغه په ډیموکراتیک اخ کې دي, هغه فرزن په اداري اخ کې دي, هغه فرزن په اقتصادي اخ کې دي, دغه ارزښتونه باید وساتل شي, دغه ادامې دپاره باید کار وي, د لا پراختیا دپاره کار وشي. دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزن د په جنیوا کانفرنس کې او ځینې د حقوق پالنې ټولنې چې کوم یو دی هغوی دا موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومې لاسته راوړنې چې د ښځو د حقوقو په اړه کې دي او د ډیموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دي دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د دې پرمختګ لپاره کار وشي. له بده مرغه د افغانستان حکومت دغه سټرکچر چې کوم یو ده وی نو شو کولای چې دغه مسایل ته ژمن پاتې شي او بل اخر د دې لپاره د دې په لاره کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
مانه ښاغلی اسماعیل, زه غواړم وخت کم دی, فقط په آخر کې کلند راته وای چې دا کانفرنس خو د څلور راتلونکو کلونو لپاره ډیر برخلیک ټاکونکی بلل شوی دی. که احیانا هغه ستامې چې افغان حکومت لري افغانان لري هغه سي څه تر لاسه نشي, څه به کیږي بل اخر د افغانستان راتلونکي په څه حالت کې بوي؟
څه فکر کوم چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ډیر ژور بحث ضرورت لري. زما په اند باندې ځکه چې دا وخت هم ډیر کم ده, نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان حضور په نړیواله ټولنه کې ثابت شوی حضور ده. نړیواله ټولنه ضرورت لري افغانستان ته, او بل برعکس افغانستان نړیواله ټولنې ته ضرورت لري. نو زه فکر نه کوم چې په هیڅ شرط, حتی د داسې شرایطو کې چې د افغانستان او حکومت د طالبان سره یو ځای حکومت جوړی یا طالبان راځي افغانستان ته, نو په هغه صورت کې هم نړیواله ټولنه ژمن دي چې افغانستان سره مرسته وکړي, ولې د شرایطو پر اساس باندې. نو که چیرته د افغانستان خلک او د افغانستان نظام ونشي کولای چې هغه ژمنتیاوې چې یا هغه نظریات یا هغه بل اخر پروګرامونه پلانونه چې په دې کې مطرح کیږي چې هغه ونشي کولای هغه فیصله په عملی جامه کې مطرح شي, نو زه فکر کوم چې دا یو شرط موږ نه یې لا رسیدلی. نو اوس رهبری په متحده ایالاتو کې تغییر کړی, هغه د افغانستان په کله باندې ځینې پلانونه پروګرامونه لري. خو
ډیره مننه کوم ښاغلی اجمل سهیل, په جرمني کې میشت افغان کارپو او سیاسي شنونکی دی, له موږ سره خبرې وکړې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک. اوس هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې هغوی څه وایي.
تاسو ل پیغامونو
پیدا احمد بدرم د کندهار ولایت سیدونکی په جنیوا نور کانفرنسونه کې د افغانستان د پاره پیسې راټولې شوې دي, څنګه چې تاسو شایدان یا په شفاف ډول د پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوې. موږ هیله لرو چې کوم مرستې چې اوس ورسره کیږي د افغانستان لپاره دا په شفاف ډول په افغانستان کې بل خصوص د بسازی په برخه کې مصرف شي.
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د افغانستان د لپاره چې هر اقتصادي ناسته کیږي د زمنګ د لپاره ګټه وره ده, او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستې شوې دي, او ماغه کومکونه مرستې دي چې افغانستان فترننه ولاړ دی. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ وښتنه ده چې دوی باید زمونږ د افغانستان د خلکو د لپاره په داسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې هم اقتصاد د هیواد قوي شي او هم د خلکو ورسره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي، او د همدې لارې د خلکو د کورنیو اقتصاد پیاوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی، دا کنفرانس د افغانستان دپاره ډیر مهم دی، ځکه په تیر وخت کې هم د دې کنفرانس د لارې څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې وې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل ورو چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي تر څو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایید پروژل کې دوه څه باندې لس ورځې واوختي، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
سپینی تیکې په خامک د جوړې سوې غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوې پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو
د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوې خبریال الیاس دایي کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دایی د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته په تمه دي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسؤل دی.
دولت بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټنو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجانه ده معلوم شوي.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایز راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه څېړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبريالان وايي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نورې بیا اثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جواب ګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېره پیچلې پروسه د عدلی او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سره دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبريالان د ریسک لک دي، د خبريالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ برا پورته کوي.
الیاس دایي په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی اوس پوخره خبريال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو. تر اوسه هیڅ د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عاملینې پیدا کړي. د هلمند د والی ویان دو مرسوا کم د یک شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل د الیاس دایی د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوي دي ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې وه چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبريالانو د ملاتړ اداري وایي د وژل شو افغان خبريالانو په قضيو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانیدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی عامل دي. د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځي اونۍ میاشتې او کلونه به واوړي خو د ایلیا استایی وژونکي به څرګند نه شي او د وخت په تیریدو به د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
وړاندې خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنګ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
الیاس دایی مسلکی او بی پری خبریالی
د مسایلو په اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی رین تندای او خندا